کار رگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخر خان او په خپل لومړی سهارنی خبری خبرونی پیل کو د خبرونی پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
متحده ایالاتو ویلي دي چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو مخالفت نه کوي د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس ویلي دي چې لیدیز قدرتونه د لیبیا او عراق په شمول ځینو هیوادونو ته د خپلې خوښې دیموکراسي صادرۍ خو د اصیلو کلتورونو احترام یې نه کوي او نن د سه شنبې په ورځ د امریکې په دوو نورو ایالتونو کې د جمهوري ریاست مقدماتي ګوندي انتخابات کیږي
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1915 کال د سور د میاشتې 28مه نېټه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې 12مې سره سمون خوري درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په سرحدونو کې د منسوو اصولو خلاف عمل وکړي د ازادي راډیو خبریال خانوت سین رپورټ لرو په ټول هیواد کې د پولیو د واکسینو سرسري کمپاین پیل شوی دی خو ختیځ کونړ ولایت کې د دې کال په پیل کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې اړه رپورټ لرو او د متحده ایالاتو د کانګرس لومړی مسلمان غړی کیټ الیسن نوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په هغه لیست کې شامل کړ دی چې ویل دي چې وی به وښنو په دې اړه د آشنا ټلویزیون مرکه لرو خو دغه ټول مطالب به د خبرونو وروسته واوري
د امریکې متحده ایالاتو پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او د پخواني صدر اعظم ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د روانو سیاسي مذاکراتو چې هدف یې په افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د شخړې پای ته رسولي مخالفت ونکړي د امریکا د خارجه وزارت ویان د امریکا غږ د افغانستان سرویس ته ویل چې متحده ایالات د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې د پروسې د ملاتړ لپاره هیڅ ډول مخکیني شرطونه نه لري حزب اسلامي چې د 1970 میلادي په لسیزو کې متحده ایالاتو د پخواني شوروي اتحاد د پوځ په ضد ملاتړ کاو له تیرو یولس کلونو نه د حکومت او خارجي قواو په ضد جنګ کوي او امریکایي چارواکو د ښاغلي حکمتیار نوم د نړیوال تروریزم په تور لیست کې شامل کړی دی چین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به منځګړیتوب وکړي دا خبره د چین صدر اعظم لی کی چیانګ هغه وخت وکړه چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په بیجنګ کې ملاقات وکړ د چین صدر اعظم ویل چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو ملاتړ کوي همداراز د چین صدر اعظم د چین قرغیزستان تاجکستان افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غځولو ملاتړ کړی دی د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز په خپلو انتخاباتي مبارزه کې د امریکایانو په مشکلاتو او اقتصادي موضوعګانو باندې ډیر تاکید کړی دی هغوی زیار باسي چې نن د سه شنبې په ورځ په اوریګن او کینټاکي کې مقدماتي انتخابات وګټي د کینټاکي ایالت 16 او د اوریګن ایالت 14 استازي لري برنی سندرز تیره شنبه د کینټاکي په ګاونډي ایالت لویدیز ورجینیا کې د میرمن کلینټن نه انتخابات وګټل او اوس بیا کوشش کوي دغه ایالت ډبر سکرو د قانون د صنعتي کارګرانو ملاتړ لاسته راوړي د نړۍ د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په لیدوز قدرتونو باندې له دې عمله کلک انتقاد کړی دی چې وایي هغوی کوښښ کوي چې د خپلې تبې او خوښې دیموکراسي د عراق او لیبیا په شمول د نړۍ ځینو ملکونو ته صادر کړي خو بې له دې نه چې د هغو هیوادونو وطني او اصیل سیاسي کلتورونو ته په درنه سترګه وګوري پاپ فرانسیس دا خبره د دوشنبې په ورځ د رومن کاتولیکانو د لا کرکس لورسپانه سره په مرکه کې کړې ده پاپ د لندن د ښاروال په توګه د یو مسلمان صادق خان د ټاکل کېدو هم هرکلی وکړ د افریقا د نیمې وچې په جنوبي هیوادونو کې د ډېرې سختې وچکالۍ له امله ځمکه چاودېدلې ده سیندونه وچ شوي دي او 30 میلیونه خلک وږي دي د افریقا لپاره د سر صلیب د نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتو ټولنې عمومي رئیس الحاج عاصی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
What is touching is, of course, proud fathers and mothers who, like you and me,
هغه څه چې ډېر دردونکي دي هغه دا دي چې زموږ په شان سرلوړي پلرونه او میندې چې تل به ورسره د خپل ځان او د اولادونو غم او خپله ګزارۍ کوله او هیڅ وخت یې چاته لاس نه و اوږد کړی. اوس له ډېرې بدې ورځې او مجبورۍ نه یا نغدو پیسو ته لاس اوږدوي او یا به د خوړو لپاره د خیراتي پروګرامونو انتظار کوي. وګورئ چې وچکالي یې عزت او ویاړ ته څومره تاوان ورسوه. زړه مې ډېر دردېږي کله چې زه ماشومان ګورم چې خالي نس ویده کېږي. ډېر داسې ماشومان هم شته چې ښوونځي ته نشي تللی او میندې شپه او ورځ د لوږې له امله ژړا او فریاد ته غوږ نیسي. نور څه خو یې له لاسه نه دي پوره، فقط د خپلو ماشومانو ژړا او نارو ته غوږ یې نیولی وي.
الحاج عاصي د نړیوالو موسسو حکومت $150 میلیون عجل چندې غوښتنه وکړه. نایجیریا چې په افریقا کې تر ټولو زیات خام تیل لري، په ځینو په جنوبي برخو کې د وسلوالو ډلو د دوامدارو حملو له امله تولیدات په 1340 کم شوي دي. دا خبره د نایجیریا د پټرولي منابعو په وزارت کې دولت وزیر کاچی کا وکړه. نوموړي د دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویل چې مخکې به هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل خام تیل تولید کېدل، خو صرف 1.4 میلیونه بیرل خام تیل تولیدېږي. د نایجیریا په جنوب کې د دلتا د غچ اخستونکو نوم په نوم د یوې وسلوالې سیمه ییزې ډلې وسلوالو د تیلو د پاکولو په تاسیساتو او زیربناو باندې حملې کړې دي او څو پایپ لاینونه هم سوځولې دي. هغوی دا شکایت کوي چې د سیمې ولس په فقر او بېوزلۍ کې ژوند تېری، خو ټولې پیسې ورنه مرکزي حکومت وړي. او د ډومینیک په جمهوریت کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات دغه هیواد برحال جمهور رئیس ډانیلو میډینا ګټلې دي او د دوهمې دورې لپاره چوکۍ خوندي وساتله. ښاغلي میډینا په 2016 او د هغه نږدې سیال لویس ابینات چې یو غټ تاجر دی 15% رایې ګټلې دي. که څه هم چې تر 2015 میلادي کال پورې د ډومینیک د جمهور رئیس د کار دوره یوازې یوه 4 کلنه دوره وه، خو هغه سږکال په اساسي قانون کې بدلون راوست او ځان یې د دوهمې دورې لپاره کاندید کړ. توقع کېږي چې د متحده ایالاتو کانګرس به امریکا ته د زیکا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو په ضد په دې هفته کې څو عملي ګامونه پورته کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو، تاسو د سید سلیمان شاه صاحب سره د دې ساعت تازه خبرونه اوریدل. او اوس د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شوو اصولو خلاف عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو پاکستاني ورځپاڼو خبر ورکړ چې د تورخم په سیمه کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پاکستاني ځواکونو بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړی دي. تېره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د دې تاسیساتو جوړولو مخه نیولې وه، خو د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوو کړکېچ له امله د تورخم لار د 2 ورځې لپاره تړلې وه. تفصیل د ازادي راډیو خبریال خان احمد سین په راپورټ کې وو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستاني ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن کرښې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرط خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ او راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کومبل موزیګانی جوړې کړي یا کومبل فعالیت وکړي. دا چې هر چا لیکلي دي دا د هغوی کار دی، مګر مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
تیره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په نتیجه کې د تورخم دروازه 4 ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي. بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې د پکتیکا ولایت د انګورو اډې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادرخان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېر مخصوصې دي، مګر دغسې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېر مخصوصې دي او په تروو ولسوالیو کې یې دغه هڅې کړې دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
اوس ته خبرونه دوهم رپورت. پرون دوشنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د پولیو واکسینو سرسری کمپاین پیل شو، خو ختیځ په کونړ ولایت هغه ولایت چې د روان میلادي کال په اوږدو کې پکښه د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. زموږ همکار زبیح الله غازی هغه درې ته ورغلی چې نږدې ټول ماشومان له واکسینو څخه محروم دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
زوس د کونړ شیګل ولسوالۍ د شلتن په یو روغتیایي مرکز کې ما نن په ټول افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی، خو د دې درې ډېرې سیمې د واکسینو نه پاتې کیږي ځکه وسلوالې ډلې دي چې هغه بره واکسین نه پرېږدي. دې کلینیک ته یو شمېر مېرمن او سړو خپل ماشومان د واکسینو دپاره راوړي دي، ځکه په دې دره کې درې ماشومان په پولیو باندې اخته شوي دي چې د هیواد په کچه تر ټولو ډېرې پیښې همدلته دي. اوس مهال د افغانستان په کچه د پولیو پنځه پیښې ثبت شوي چې یوه په هلمند، بله په قندهار او درې یوازې د کونړ شیګل ولسوالۍ کې چې دوی په ونډه او یوې په څونو کلي کې ده. هماغه نام نسیمو ته اوس هم واکسین نه رسي، خو اوسیدونکي وایي اوس پوه شوي چې پولیو رښتیا هم یوه خطرناکه او نرغیدونکې ناروغي ده.
زیات درې کسان پکې پل شلو، د هغه په واسطه باندې دلته دغه کسانو چې نور ماشومان چېرته پل نه شي او بل د راډیوانو دغه منګه را ونیول، هغه ویل چې ماشومان زیات پلش کېږي او نه بلته لګي، نو موږ په دغه واجه باندې ماشومان دلته اړو چې دلته راته واکسین کړي.
خپلو ماشومانو باندې دا حق لرم چې د خپلو ماشومانو له ویسم، که دغه نه نو گاڑی بوله زه وکم په خپل مصرف لکه مخکې چم کلیو مخکې مې گاڑی دوه من کلیو واغم په خپل مصرف راوستل او بس دلته ملک واکسین وکړل.
د امدغه کلینیک مشر ډاکټر رحمت الله وای په شلتن کې د دریو پولیو په خطر سپتیدو ورسته واکسین کوون کې کورنۍ د پام وړ زیات شوې دي.
هغه په غټو په تاوان باندې پوښلو، نو ان شاء الله اوس راغلی دی او څو کړه زید الله په نامه کم چې دغه ونډو او هغه سلیمان په نامه چې کوم ماشوم هغه هم راغلی ودری کرتا، موږ هغه د نور غړو حساب باندې هغه نور بلاکل ان شاء الله نور غړو ته ضرر ونه رسیږي او نور دغه ته ماحول ته ان شاء الله نور ضرر پیدا نه کی.
هغه وایي وازنن یې د دغه دری 25 ماشومانو ته په روغتیایي مرکز کې واکسین کړي چې دا کچه د پخوا په پرتلا نږدې 50 سلنه زیاته شوې ده. د پولیو د هر کمپاین په وخت د کونړ اته ولسوالیو کې نږدې 9000 ماشومانو ته واکسین نه رسی، او دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې وسلوالی ډلې او یا کورنۍ نه غواړي واکسین ور ورسی. د کونړ د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وای په دې ولایت کې د پولیو یو دمی پیښو خلک کړکړي چې خپل ماشومان له واکسینو څنډې ته ونه ساتي.
زموږ صحی مراکزو ته رجت د خلکو اضافه شوی دی، خصوصا د هغه ولسوالۍ هغه کلونه چې هلته مطلق انکاري موجود و، ولې هغه انکاریان لومړي ځل دپاره شیګل ته، په اسمار ته، په درې پیش کې، په نورګل کې، په چپه درې کې هغوی مراجعه وکړه.
هغه وایي هڅې شروع کړي چې په لرو پرتو سیمو کې د پاتې کیدونکو ماشومانو له کورنیو او قومي مشرانو سره یوې حل لارې ته ورسي. دیني عالمانو په ټولو کورنیو غکړه چې په دوه اوڅاڅکو سره د خپلو ماشومانو ماشومانو دایمي ګوزن مخنیوي وکي. ټاکل شوی چې په روان کمپین کې به د افغانستان په کچه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکو سره سره د چنجو ګولۍ هم ورکول کیږي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. پولیو یا د ماشومانو د ګوزن دوم په سرلنه عمومي کمپاین د سوار له وشتمنه د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې پایل شوه چې د سوار تر دیرشمه به دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمر ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او د دې مرض نه یې وژغوري.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس لومړی مسلمان غړی کیټ الیسن نوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په هغه لیست کې شامل کړی دی چې ویلي دي چې وبه وژني. موږ د ښاغلي الیسن سره د داعش د خطر او په افغانستان کې داعش کم ډول ګواښونه مخ کړی دي مهمې سرګندونې کړې دي. د غمرکا آشنا ټلویزیون خبریالې شایسته سعادت ورسره کړې ده او ستاسو په مرته راګرځو.
خبره داس ده چې د هغوی ټول غورزنګ په دروغ غژمنو ولاړ دی. یعنی هغوی وای چې یو ډول اسلامي جنت به په دې ځمکه کې جوړ کړي، خو حقیقت دا دی چې هغه څوک چې مسلمانان دي او د دې ډلې واکمنۍ تجربه کړې ده دوی پریخي او ورڅخه تښتیدلې دي. خلک له دوی څخه په سوریه او عراق کې وتښتیدل او خلک ورڅخه په افغانستان کې هم تښتي. په افغانستان کې ډېر خلک د دوی په خاطر کډوالۍ ته اړ شوي دي. د داعش غړي اصلاً دروغ وایي، هغوی سناکاران دي، هغوی خلک شکنجه کوي، خلکو ته اور اچوي. د دوی هیڅ کړنه په اسلام او قرآن برابر نه ده.
ستاسو نوم هم د داعش د ډلې په هغه لیست کې شامل دی چې وایي باید ووژل شي. آیا تاسو دا ګواښ جدي ګڼئ؟
زه له دې خلکو څخه هیڅ ویره نه لرم.
ستاسو ځواب د کمرې په وړاندې مخامخ داعش ته څه دی؟
تاسې بد او ناوړه خلک یاست او زه غواړم ستاسو ټوله ایدیالوژي له منځه یوسم او له ټولو هغو ځوانانو څخه چې تاسې ورته دروغ وایاست غواړم چې ستاسې دروغ له نږدې څخه ارزیابي کړي او له تاسو څخه ځانونه جلا کړي او ملاتړ مو ونه کړي.
په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په هغه هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه یوه درې میاشتنۍ کتنه پیل کړې. تاسې د امریکا په موجوده ستراتیژۍ کې د څه ډول بدلون وړاندیز کوئ؟
فکر کوم چې موږ باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر غیر پوځي ستراتیژیو تکیه وکړو.
که څه هم چې دوی زیاتره پوځي مرستو ته اړتیا لري.
نه، زه نه وایم چې پوځي ونډه دی نه وي، خو زه فکر کوم که موږ ډیر زیات د پوځي ستراتیژۍ په اړه تکیه وکړو بیا نو ډیپلوماتیکو هڅو ته ځای نه پاتې کیږي. مثلا همکاري ته د پاکستان هڅول څو دوی پر حقاني ډلې باندې فشار واچوي، ځکه دا ډلې په پاکستان کې دي. دا سیمه خو یوازې په پوځي هڅو نشي ترلاسه کېدای. بیل اړخونه باید په نظر کې ونیول سي. مثلا اقتصادي مرستې څو په افغانستان کې د سیمه ییزو سوداګرو کاروبار ښه شي، د قانون پلي کېدل، د دیموکراسي پر اصولو تاکید، څولګڼو اړخونو څخه د زیار په نتیجه کې هیواد ته ثبات راوستل شي. هو، د پوځ اړتیا هم لیدل کېږي. مثلا که د داعش، طالبانو او نورو جنګي ډلو ګواښ پیدا شي نو موږ باید د اړتیا په وخت کې پوځي مرستې وکړو.
نیویارک ټایمز نن وایي چې اوس په پاکستان باندې د سخت فشار اچولو وخت رسیدلی. په پاکستان باندې د زور اچولو په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه د زیات شمیر کسانو څخه اورم چې پاکستاني مشران اوس طالبانو په وړاندې د کلک دریځ نه کار اخلي او زپی دا ښه نه ښه ده. خو زه فکر کوم چې افغان مشران بیا ورباندې قناعت ولري چې دوی دې په رښتیا طالبان وزپي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ښه وخت دی چې افغانستان، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې د ایساف د نورو غړو هیوادونو په شمول په دې غور وکړي چې د پاکستان څخه څه ډول غوره او رښتونې همکاري ترلاسه کولای شو.
او ستاسو پیام د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو ته څه دی؟
مسلمانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زیار کاږي، خپل ونډه ادا کوي. مثلا اوس اوس د لندن د پاره مسلمان خاروال وټاکل شو. صدیق خان د لندن د اوسیدونکو د پاره کار کوي څو ژوند یې بهتره شي، ولو که په هر مذهب پورې اړه ولري. ښه خبره دا ده چې په ټولنه کې کار ته مټې راونغاړو، په ټولنه کې مثبت بدلون رامنځته کړي، څو د یو مسلمان په توګه د اسلام نوم لوړ کړي. تعلیم تر ټولو مهم دی. دا هغه څه دی چې ستاسو نور باندې کیدای شي، نه د داعش په شان چې خلک وژني، پر میرمنو تیری کوي او د اسلام نوم ته تاوان رسوي. وګوره صدیق خان څه کوي، ملاله څه کوي، داسې نور په صلحه او نیک مسلمانان څه کوي. دوی تعلیم ته ارزښت ورکوي او ورباندې خپل اقتصادي او ټولنیزې اړتیاوې پوره کوي. دا مخ په وړاندې لاره ده، نه د شاتګ.
او په چین کې د کلتوري انقلاب کلیزه ولمانځل شو. هغه چې دا ویلي د امریکا ژه خبريال جوشو فزیک په دې اکله مشتر رپورټ را لېږلی دی. دغه رپورټ به تاسو ته نظرانه یوسف زی وړاندې کړي. او لدې مخ
کخلی ور پسیزی و اجمل کی دا مرز دلی ونو دے چرت چی باران دختے دکہر ور دلے دے چرت چی باران دختے دکہر ور دلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے چرت چی باران دختے دکہر ور دلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے دے حبا زمون کلے دے حبا ستاسو کلے دے چرتچے آزاد کی تل سگان کانی تڑ لی گی چرتچے پٹ کی تل دے پیزار لاند راب لی گی چرتچے جوندی خلق بخاروں کی منڈ لی گی چرتکی چمڑی تو جوندو پمر گلی گی چرتچے غریب سڑے دکلی نا شڑ لے دے چرتچے غریب سڑے دکلی نا شڑ لے دے چرتچ غٹ کیٹ پتچ کی تو ورس وری کی تل چرتچ درو لکا کرا سکا چلی کی تل چرتچ دفتا نا ہوگو برا پہی کی تل چرتچ رفیا خبر جرم حسابی کی تل چرتچ ہر یو سڑے تجبینا تڑ لے دے چرتچ ہر یو سڑے تجبینا تڑ لے دے چرتچ دو کاٹگی پری فلک ہنر گنی چرتچ شریف سڑے کمکل نکہ ہر گنی ہر زلیل مالدار چیز ہر چا شانه بهتر گنی وجد عزت چه خلق زر او صرف زر گنی چرته چه دولت دخته مقام تر سیدل دے چرته چه دولت دخته مقام تر سیدل دے آغا زمان سلے دے آغا ساسو کلے دے آغا زمان سلے دے آغا ساسو کلے دے
په واشنگتن کې د ماخوستن اته بجې او 55 دقیقې دي. د مهم خبرونو غټه کې د دوشنبه په ورځ متحده ایالاتو ویل چې د افغانستان د حکومت او د پخواني صدر اعظم ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د روانو سیاسي مذاکراتو چې هدف یې په افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د شخړې پای ته رسولي مخالفت به ونکړي. د امریکا د خارجه وزارت ویان امریکا غږ ته وویل چې متحده ایالات د افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته پروسې د ملاتړ لپاره هیڅ ډول مخکینی شرطونه نه لري. د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د استازو ترمنځ څو میاشتو تماسونو وروسته د ښاغلي حکمتیار ګوند او حکومت په یوې مسودې باندې موافقه وکړه. چین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به منځګړیتوب وکړي. دا خبره د چین صدر اعظم لی کی چیانګ هغه وخت وکړه چې د ملي یووالي د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله سره په بیجنګ کې ملاقات وکړه. نوموړي وویل چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو ملاتړ کوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند دواړه کاندیدانو هیلری کلنټن او سناتور برنی سندرز په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د امریکایانو په مشکلاتو او په اقتصادي موضوعګانو باندې زیات تاکید کړی او زیار باسي چې نن د سه‌شنبې په ورځ په اوریګان او کینټاکی کې مقدماتي انتخابات وګټي. د کینټاکی ایالت 16 او د اوریګان ایالت 14 استازي لري. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په لویدیځو قدرتونو باندې د عمل کلک انتقاد کړی دی چې کوښښ کوي د خپلې تبې او خوښې دیموکراسي د عراق او لیبیا په شمول د نړۍ ځینو ملکونو ته صادره کړي، خو بې له دې نه چې د هغوی وطني او اصیل سیاسي کلتورونو ته پترنه سترګه وګوري. پاپ فرانسیس دا خبره د دوشنبه په ورځ د رومن کاتولیکانو د یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. د افریقا د نیمې وچې په جنوبي هیوادونو کې د ډېرې سختې وچکالۍ له امله ځمکه چاودېدلې ده. سیندونه وچ شوي دي او 30 میلیونه خلک وږي دي. د افریقا لپاره د سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې مدیریس الحاج عاسی د 150 میلیون ډالرو اجرې چاندې غوښتنه کړې ده. نایجیریا چې په افریقا کې تر ټولو زیات خام تیل لري په جنوبي برخو کې د وسلوالو ډلو د دوامدارو حملو په نتیجه کې تولیدات په 44% کم شوي دي. دا خبره د هغه هیواد د پټرولي منابعو په وزارت کې دولت وزیر کړې ده. نوموړي د دوشنبه پر پارلمان ته وویل چې مخکې به هر ورځ 2.2 میلیونه ډالر خام تیل تولید کېدل، خو صرف 1.4 میلیونه ډالر خام تیل تولیدېږي. د ډومینیک په جمهوریت کې د یک شنبه پر د جمهوري ریاست انتخابات د هغه هیواد برحال جمهور رئیس دانیلو مندینا ګټلې دي او د دوهمې دولې لپاره ځان کاندید کړو. ښاغلي مندینا په 2016 او د هغه نږدې سیال لویس ابینات چې یو غټ تاجر دی 15% رایې ګټلې دي. او توقع کېږي چې کانګرس به امریکا ته د زیکا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په دې هفته کې څو ګامونه پورته کړي او د یو نوي واکسین د جوړولو لپاره به پیسې منظور کړي. دا ساري ویروس چې له افریقا نه سرایت کړی د غوماش په وسیله انتقالېږي. د اوباما حکومت د کانګرس نه 1.9 میلیارد ډالر غوښتي دي.
دونکو د هوا پیژندنې د لارې د اټکل مخې نن په کابل کې هم دا اوس تودوخه درجه 14 ده او د ورځې پر مهال به 16 ورسیږي. اسمان به شین وي. د غرز په کندهار کې د هم دا اوس تودوخه درجه 23 ده او د ورځې پر مهال به 16 ورسیږي. اسمان به شین وي. په کوټه کې هم دا اوس د تودوخه درجه 21 ده او د ورځې پر مهال به 22 ورسیږي. په پېښور کې د تودوخه درجه هم دا اوس 24 او د ورځې پر مهال به 23 په مزار شریف کې د تودوخه درجه هم دا اوس 24 او د ورځې پر مهال به 23 ورسیږي. اسمان شین دی. د غرز په هرات کې د هم دا اوس 22 درجه ده او د ورځې پر مهال به 23 ورسیږي. قدرمن اوردونکو زمر نیم ساعت خبری خبرونه په دې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه وي. دری برخی همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په خپل خبرونه په لنډ وخت کې ستاسو په خدمت کې حاضر کړي. زموږ سره اوسئ په راتلونکي خبرونه کې هم مهم رپورټونه لرو. د چین د کلتوري انقلاب په اړه د اروپایي اتحادیې او ترکیې له ټولو چارواکو ملاقاتونه سره کړي دي. او دغه راز د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا په اړه یو مرکه لرو. دغه ټول به په راتلونکي خبرونه کې زموږ سره اوسئ. رادیو آشنا.